سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمي 12 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده د مشالیرو نن ورځې نه ساته خبرونه کې مو حزه عبد الحق اکبر هرکلی کوم اله دا چیرو ټول خوشاله بس د خبري کړي ده د جرمني په مینخ ښار کې د وسوال بریک ترڅنګ د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو خو په پیل کې به بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي لومړی د دې سات د مهمه خبرونو سرچکه د خبر پښتونخوا په ملکان کې ټول سیاسي ګوندونو په یو وخت له هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږ نه تنه وجل شوی دی او د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي د شام پر حالاتو له روس سره خبرې کوي اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا په ملکند کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خوله حالت د کسټم قانون مخالفت کړی دی د جمعې په ورځ نو وخت په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دی اړه پرابلل سوی ټول ګوندي زغونډه کې د ټول ګوندونو استازو ګډون کړو د غونډې ګډونوالو په ملکند کې د کسټم ټیکسونو لګیدو مخالفت کړی او دای د سیمې لول سره د ریاست لخوا د سوو ژمنو خلاف کار بللی د دوی په وینا کله چې ملکن ډویژن په پاکستان کې شامل دی نو ورسره ژمنه سوی و چې هلته به داسې ټیکسونه نه لګول کېږي د ټول ګوندیزې غونډې ګډونوال ویلي چې د دوی سیمه ترهګرۍ ځپلې ده او حکومت د مرستې پر ځای ورباندې نور ټیکسونه لګوي په غونډه کې پریکړه سوې ده چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به په ټول ملکن ډویژن کې کار بندي شوي د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږ نه تنه وجل شوی دی پولیسو ویلي چې دوی په دې پیښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته رسولی چې د برید کوونکي وسلوال مړی ومینده هغه په خپل ځان وژلی و په دې برید کې لږ تر لږ 28 کسان نور ټپي سوي هم دي دا پیښه له ځایي وخت سره سم د جمعې په مازدیګر وسوه چې وسلوال کس پر یو مکډونالډ نومي رستورانت برید وکړ یو ویني شاید د دې پیښې د سترګو لیدلې حال داسې
موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونالډز کې وو د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې ورخطایي خپره شوه په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه
پولیس ویلی چې دا برید یو اتلس کلن هلک کړی چې په خټه ایرانی جرمن وو او په همدې ښار کې اوسېده خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه څه ودی برید ته پارولی و د پاکستان متحده قومي مومنت د خپلو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی یاد ګوند د جمعې په مازدیګر د کراچۍ د خبریالانو د مرکز مخې ته مظاهره کړې او ویلي چې دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول سوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلۍ د غړي روب صدیقي نیول کېده بې انصافي ده د دې ګوند یو مخکښ اسلم خان مشال رادیو ته وویل
د مونږ نن هم 130 کارکونان لاپته دي چې هغوی مونږ له نه زه معلوم دي نه شوکړي دي نه هغه د هغوی د بچو نه تپوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون ورک وي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بيماري پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي نو تر حق بچی نه تپوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي مونږ خپل د حق आवाज د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې مونږ چتاو
د کراچی پولیس وایي چې پر نیول سوی ممکنه ښاروال وسیم اختر د ښار په بیلابیل تاڼو کې شاوخوا 25 مقدمې درج دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې سیمه ییز انتخابات ګټلې دي مسلم لیگ نون ډلې د کشمیر په یو څلوېښت کسیز اسمبلۍ کې یو ډیر سیټونه ګټلې دي دا ټاکنې د پنجشنبې په ورځ ترسره شوې دي د ټاکنو له د پایلو له اعلان وروسته وزیر اعظم نواز شریف د یاد کشمیر په مرکز مظفر آباد کې خپل ملاتړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې هلته به د پرمختګ لپاره نوی دور پیلوي دا انتخابات تر ډیر حده په پرامن توګه ترسره شوي دي هندی چارواکو په کابل کې د یو هندی بشری کارکونکي جودیت دوسوزا خوشکېدل تایید کړی دی د هغه د هندی د هند د بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج نن په خپل ټویټر پاڼې د میرمن د سوزا له خوشی کېدو هرکلی کړی. 40 کلنه د سوزا د جون په 9 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري وتښتول سوه. نوموړی په کابل کې د آغا خان له موسسې سره کار کاوه. افغان او هندي چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاس په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره په شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي. په دې سرمشریزه کې چې سبا جوړیږي د چین او روس ځینې لوړپوړي ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب سره وکتل او په شام کې د ناکام اوربند د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو ګامونو ورسره هوکړه وکړه. جانکری پرون په ویانا کې خبر اعلان ته وویل دی او روسی سیال به یې دا څېړي چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسېدلي او په کومو برخو کې خنډونه سته چې د هغه په وینا د هغو د حل لپاره اقدامات وسي. په شام کې د سختو شخړو له کبله د دغه هیواد په باب د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي او هغه اوربند چې د امریکا او روس په منځګړیتوب په فروری کې سوی و لمنځه تللی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د شام په باب دې له ماسکو سره د خبرو اترو لړۍ روانه وي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وایي واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فت الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسون جوړ شوی. چاویش اوغلو پرون د جمعې په ورځ مشال څرګنده کړه چې ترکی په دې کمیشن کې د ګډون لپاره تیار دی. هغه ټینګار وکړ چې امریکا په دې اړه پریکړه ته جدي وي. په لنډ وخت کې د کولن د ایستلو پریکړه کېدلی سي. د خبرونو پای.
خبرونه درته پوریوال کاکړ وړاندې کړ. په روانه کړې کې دا رپورټونه لرو. سیاسی ګوندونو په مراکند ایجنسی کې په مراکند ډویژن کې د کسٹم اکټ لګول رد کړی دی. د جرمنی په میونخ ښار کې په وسلوال برید کې 9 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې متحده کومومنت د خپلو مشرانو او غړو د نیونو پر ضد مظاهرې کړي. ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته په پاکستان کې د دغسی پوځي کودتا بحثونه پیل شوي خو یو کارپو په پاکستان کې دغسی یوه هڅه نه ویني. په 2013 کال کې د پېښور په بډبیر کې 14 سوی وه خو 3 کاله تیر سو او په دې 14 کې زخمي سوی سلمان پردی لا هم روغ سوی نه دی.
تکلیف باندې درې کاله راسته دې خبرې نشي کولی.
ملاکنڈ ڈویژن کی دا کسٹم ایکٹ لگے دلو دے پر زد باندی ٹولو سیاسی گندنو یو ٹول کندیزا ونڈا وکڑا چپکی ٹولو پی وخلا دغا کسٹم ایکٹ رات کړ. نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون پر لائن د مشال ریډیو خبريال شبیر جان را سره دی. شبیر جان تاسو سره کړی وایم که د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ چې کله سوی وه چا کړی وه او څه پکې وویسو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. دا بالکل پرون ملکن ډیویژن کې چې کوم دا کسٹم ایکټ نه ځولو عمل دی په قانون دی هغه په ضد باندې تدبیر کې دا ټول ګوندې غونډه شو چې په کې په خیبر په دسمه په دیماني ګوندې لري هغه ټول پکې شامل دي. په دې کې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی غړي هم شامل دي. خیبر په پښین صوبایي وزیر عنایت الله د جماعت حسین سره تعلق دی. هغه نه علاوه نور د صوبایي سمنې غړو او د ټولو د سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون کړو او دې ته د مرکزی حکومت دغه ګام خلاف دغه راونډه کړو چې رګنی په ملکن ډیویژن کې به دوی د ټیکس قانون نافذوي. دوی په وینا چې ملکنډ ډیویژن څومره وروسته پاتې راو تر هغه ځپلې باید حکومت دې ته اسانتیاګانې مراد ورکړي. الټا حکومت په دې باندې ټیکس لاګو کړی چې دا دوی په ډېر صورت کې هم نه مني. دوی ویل چې په دې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت هم څو سواري مرکز ته ویلي چې دا ټیکس واپس واخلي. گورنر هم سمرلي ګړي راغو سو پورې په مرکز نه دسا درنه د سات نه شو نه وزیر اعظم په دې اړه ویلي دي. نو هم په دغه وجه باندې دوی روان انویسٹی ویشتر نیٹا باندے پتھول ملکن ڈیویژن کے دکار باندے اعلان کر دے اول چی پہر صورت کی ودی کو مرکز باندے دغا ایک واپس خلی کدا سنین دی کو دغا خبر احتیاجینو تا دوام رکی. جی
بیرا منا ناشی بر جانس پا دیارم تفصیل رکی تا اس شو وقت خوارو او اوسم یو بل رپورٹ ترازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واریدل د جرمنی په میونخ شار کې په وسوال برید کې نه کسان وشل سوي دي. دا برید پروند د جمعې په ماځګر سوي ستر ډیره نا وخت پوري تاوتریخوالی روان وو. د پولیسو په وینا چې کم کس دغه وژنې کړې وي دا هغه مړی د پیښې له ځای څخه یو کیلومتر لیرې موندل سوي او په ظاهر داسې ښکاري چې هغه خپل ځان په خپله وشلې دي او په سر کې ډزې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له صالح مصالح اورو.
په جرمنی کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوي، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطه سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د ښار اوسیدونکو ته ویل سوي و چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوي چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ یو کیلومتر لرې مړ موندل سوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت ته له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی ټلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایا. موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل شوې. ورختایي خبره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خبرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایرانی الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښودلی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو اتو ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په مونشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې خو ویلې دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځ و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په مونشن کې دغه وژونکې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا میرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلې دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
په کراچی کې متحده کومیومنت د جمعې په ورځ د ښار لپاره د خپل ګوند د نومول سوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلي غړي روف صدیقي د نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. دوی دواړه پولیسو په مختلفو مقدمو کې نیولي وو چې په کې عدالت وسیم اختر په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی. مظاهره چانو اووه میاشتې تیرې سوي خو لا هم د بلدیاتي انتخابات په نتیجه کې له ټاکل سوو غړو څخه سوګند نه دی اخیستل سوی. نور حال له کراچی محمد عمران راکوي.
دغه مظاهره کې د نارینه په شمول په ګڼ شمیر کې زنانه هم ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې د ښار نیولې شوې میر سره سره د ام کیم د سن اسمبلی غړی روف صدیقي د زر تر زره خوش کړی شي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند رابطه کمیټه غړي اسلم خان وویل چې دوی په خار کې د نیم فوجي ځواک د هر قانوني ګام ملګرتیا کوي. ولې دا تورې هم لګو چې دغه عملیات اوس داسې ښکاري یوازې د ایم کیو ایم پر ضد دي.
هر قانوني پوینټ ملګرتیا کوو او دا خو بالکل واضح خبره ده چې نن دا اپریشن صرف اور صرف د کراچی او د محدود د ایم کیو ایم د کارکنانو نن هغه ورځ د مونږ د یو ریټایرډ پروفیسر د رابطه کمیټې ممبر د هغه کور لاړل او د هغه په کور کې دغه شانتی هغوی حرکت وکړو جیسے په کم کور کې سړی ډاکه اچوي. نو د دې خبرو خلاف مونږ بالکل احتجاج کوو او مونږ هر قانوني پوائنٹ کا هغه د رینجر د پاره دی که د بل د پاره دی که بل د پاره د هغه مونږ ملګرتیا کوو خو دغه شانتی نه لکه نن خلاف باندې کم سکی.
اسلم خان زیاده کړه چې اوس هم د دوی یو شمیر غړي بے درک دي د کوم باړه چې نه د دوی ګوند ته معلومات ورکولې کیږي او نه د هغوی کورنۍ او ته او دا مظاهره د هغوی لپاره هم ده.
د مونږ نن هم 130 کارکنان لپته دي چې هغوی مونږ نه زی معلوم دي نه شوکړي دي نه د هغوی د بچو نه تپوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون ورک وي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بیماری پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي نو ته د حق بچی نه تپوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي. نو دغه شانتي ظلم خلاف ایم کیو ایم جد جہد کوي همیشه به یې کوو. موږ خپل د حق اواز د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې موږ چتاو.
د خار نه مولې شوی میر 15 ورځې په جسمانی ریمانډ عدالت پولیسو ته حواله کړی دی او د ملیر د پولیسو مشر راو انوار په وینا چې په هغه شاوخوا 25 مقدمې د خار په بیلابیلو تانو کې درج دي. د سر سره د ایم کیو ایم په بل غړي روف صدیقی هم دغه تورونه دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مرسته د وسلوالو علاج کړي. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچی.
نو محمد عمران او هم نو محمد عمران یو بل رپورٹ لري په کراچی کې د شاوخوا درې کالو راهیسې نیم پوځي ځواک رینجر د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې وروسته د ښار امن تر ډېره حده پر ځای سوی. خو د رواني میاشتې پر شلمه نېټه دلته د هغوی د خصوصي واک موده ختمه شوه او صوبایي حکومت د نورې مودې اجازت نه دی ورکړی. خو د صوبایي واکمن پیپلز ګوند وایي چې په دې اړه به د آصف زرداری په مشرۍ کې په دوبۍ کې غونډه کیږي چې په دې اړه به فیصله کوي. په ښار کې د نیم پوځي ځواک د قانوني او آئینی حیثیت او د دې ترڅنګ په ښار کې د دوی د عملیاتو د درولو وروسته اغیز څه دی؟ محمد عمران هم دغه په خپل رپورټ کې څېړلی دی.
نیم فوجي ځواک رینجرز په کراچۍ کې د کال 2014 د ستمبر د میاشتې نه عملیات کوي چې ورته تحفظ پاکستان یا پی پی او قانون تر مخه خصوصي واک هم ورکړی شوی و. د دې واک د لارې هغوی یو تن د نوي ورځو لپاره په ولقه کې اخیستی شي. ولې د پیپلز ګوند او متحد قامی مومنټ د څو غړو د نیولو وروسته په صوبه کې د رینجرز په عملیاتو د دغه ګوندونو لخوا نیوکې رامخته شوي. په کراچۍ کې د قانوني چارو کارپوه او استاد اقبال شاوای چې صوبایي حکومت په عیني توګه دا اختیار نه لري چې د رینجرز په واک کې کمی راولي ځکه چې د آئین د آرټیکل 128 د سوري لاندې دوی ته مرکز د خصوصي واک ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې صوبایي حکومت کدا وایي چې یوازې په کراچۍ کې به رینجرز عملیات کوي نو دا په آئینی توګه سم نه دي.
په آئینی قانوني طور خو بالکل سم نه دي. هغه وجه دا ده چې دا خو نه ده چې په یو ښار کې یعنی په سند کې دوه ښارونه دي. په یو ښار کې د یو قسم ته پاور وي په بل ښار کې نه. دا خو بالکل د آئین خلاف ورزي ویل چې په آئین کې ایکویلټی ده. آرټیکل 25 خو ایکویلټی وایي چې ټول سټیزن سکم دی هغه به ایکول وي. نو دا څنګه د جبی عدالت کې د ته پاور کې پېنی لاړکانا یا په بل خار کې دی یو سړی خلک غواکې هم د بتی مخلیار سره کې الته بده لاس نه چې په کړه چې کې بده اچي. نو دا خو خیر بالکل د عین 147 راغلی دی. 147 پاور دا ورکې نو بیا په دغه عین کې آرټیکل 25 چې کنده هغه به د ایکویلټی خبره کوي چې راته په ټولو ته یو شان د رائټ ورکې.
په تیر وختونو کې دا خصوصي واک هر درې میاشتې پس سیوا کول کېدو. ولې دا واري صوبایي حکومت وایي چې د رینجرز په خار کې د نوري مودې په اړه فیصله به د پیپلز ګوند مشرانو په غونډه کې کیږي. راپورونه وایي چې د یاد ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری د غونډه په 25 جولای په دوبۍ کې رابللی چې پکې به د صوبې د چارواکو سره سره د ګوند د قانوني چارو سلاکار فاروق چنایک هم ګډون کوي. اقبال شاه د رینجرز په اړه د صوبایي اسمبلی لخوا د قانون یا واک محدود کولو په اړه وایي چې دا د مرکز خوښه ده ځکه چې که مرکزي حکومت غواړي نو ورسره په کراچۍ کې د رینجرز د ساتلو ډېرې لارې دي.
147 موجود دی. 147 د آئین هغه شک صوبایي حکومت خو نه شي ختمه ولای کنه صبحی کدی چری داسی قانون پاسم کی لازمی خبره ده چې هغه وفاق غواړي اوس سوال ده اسانه خبره ده دی رینجر ته پاور نه ورکی خو وفاق ایمرجنسی ډیکلیئر ک بیا نه خو بیا د رینجر نه فوج به بدل ترازی به فوج دا ټول کاروي کنه دا خو د سیر نه سربری بیا تر نه
د کراچي خار اوسیدون کی او شنون کی وای کی د نیم فوجي ځواک دراتک سره په خار کې امن یواری بیا راغله خو د دوه ګوندونو یعنی متحده قامی مومنت او پیپلز ګوند د غړو د نیول ورستو په سیاسي کچ د رینجرز په عملیاتو نیوکه روانه دي بل لخته په دې ورستو کې د رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر اعلان کړی و چې دوی خپل عملیات د کراچۍ نه پس ټول سند ایالت کې کوي ولی د صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه د دې بیان په خبرګون کې ویلي و چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته واک یوازې د کراچۍ لپاره ورکړی شوی دی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
په ترکی کې د کودتا تر ناکامی هڅې وروسته اوس حکومت تدرې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دې هیواد له پاکستان سره قدرې مشترک دا دی چې په دواړو کې پوځونه په بیا بیا جمهوري حکومتونه ړنګ کړي او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې ده چې په ترکی کې د کودتا د تازه هڅې د ناکامۍ لاملونه څه وو، په پاکستان کې تر دې وړاندې د سو کودتاو د کامیابۍ وجوهات څه وو، او آیا په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ حالات دې ځای ته رسولي چې کودتا وسی او که څنګه؟ د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
په ترکی کې د ولسمشر رجب طیب اردغان حکومت د پنجشنبې په ورځ په ملک کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. ولسمشر رجب طیب اردغان وویل د بیړنۍ حالت هدف دا دی چې په کودتا کې د لاس لرونکو پر ضد په چټکۍ ګامونه واخیستل سي. د هغه وروسته د چې په ترکی کې د جولای پر نهمه نیټه د کودتا هڅه ناکامه سوه، خو تر 2500 زیات کسان پکې ووژل سو. د دې هیواد پر حالاتو نظر لرونکی د سیاسي چارو کارپو عباس جوادی وای د ولسمشر رجب طیب اردغان په حکومت کې به کمزوري وي، خو ولس د پاوست تر واکمنۍ جمهوري حکومت ته لومړیتوب ورکړ.
دی مین ریزن فور دی فیلیر واز دات
تر ټولو لوی لامل دا و چې کوڅو ته راوتلې ولس د کودتا مخالف وو. په دې کې نه یوازې حکومت پلوه خلک وو، بلکې آزاد خیاله خلک هم پکې شامل وو. هغه ځکه چې دوی وویل دا حکومت که زموږ خوښ دی او که مونه دی خوښ، خو دا په جمهوري توګه ټاکل شوی حکومت دی او رجب طیب اردغان د هیواد ټاکل شوی ولسمشر دی، او د ټاکل شوي حکومت ځای یوازې بل ټاکل شوی حکومت نیولی شي. نو همدا لامل و چې هلته د پوځ کودتا ناکامه شوه.
د پاکستان د پارلمان او سینټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک هم دې ته ورته نظر لري.
یو خدا خبره وا چې دا کومې پټول فوج نه وکړي، د فوج یې درې کړې وه. دریمه خبره دا وه چې خلکو دې مخالفت وکړو. دریمه خبره دا وه چې ټولې سیاسي پارټۍ وایي چې فوجي حکومت چې دی هغه راتلل ښه نه دي. نو دا ټولې خبرې ریبایې شوې چې هلته کې دا کودتا ناکامه شو.
که څه هم په پاکستان کې د کودتا او ځینې هڅې ناکامه شوې هم دي، خو د دې ملک په 9 کلن تاریخ کې زیاته واکمنۍ پوځي امیرانو کړې ده. په پاکستان کې د پوځي واکمنۍ دوره پر 4 لویو کودتاو مشتمله ده، چې لومړی په 1950 کال کې جنرال ایوب خان، دویمه په 1969 کال کې جنرال یحیی خان، دریمه په 1980 کال کې جنرال ضیاء الحق، او څلورمه په 1999 کال کې جنرال پرویز مشرف کړې وه. له افراسیاب خټک څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د کودتاو د بریالیتوب لاملونه څه وو.
وجه دا وه چې یو خو دا کودتاګانې فوج خو شریکه کړې وې چې په هغې کې ځمکني، هوایي او بحري قواو منځ کې هماهنګي وه. په دویمه خبره دا وه چې دلته کې چې کوم سیاسي حالات وو، هغه هم کړکېچن سیول حکومتونه یا جمهوري حکومتونه چې وو، هغې به هم کله کله عامرانه شکل غوره کړی وو، او یو قسم دا کودتا په ذریعه به خلکو دا خیال وو چې شاید چې ښېګړه منځته راشي.
په پاکستان کې له تېرو 2 کلونو راهیسې د بدامنۍ تر څنګ سیاسي حالات هم کړکېچن دي، د کوم له کبله چې خلک په ملک کې د جمهوریت په اړه اندېښمن شوي دي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وای په دې کې شک نسته چې په پاکستان کې د پوځ او د جمهوریت حکومت ترمنځ اوس مهال ستونزې شتون لري. خو د بریګیډیر سعد محمد خان په وینا اوس مهال حالات داسې نه دي چې پوځ د پر اقتدار قبضه وکړي.
یو خو فوج زیاتر پالیسۍ په خپل چلی، نو هغه ته اقتدار باندې قبضې کولو سره خاص فائده خو نشته دی. د پاکستان غونډه کې مشکل ملک چکم دی، د هغې باندې اقتدار چکم دی، دا ډېر ګران کار دی.
بل فوجی بغاوت یا فوج دغه باندې قبضه کول چې کوم دی هغه ملک پر ډېر لوی مشکلات پیدا کوي. او بل دمنه پاکستان کې داسې حالات نه دي چې د سیاسي حکومت نه خلک دومره تنګ شوي دي چې هغه د فوجي اقتدار هر کړی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره ګوندونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دې خبرې غندنه کړې ده چې کچیرې پوځ حکومت لری کړ او اقتدار یې په خپل سنبال کړ نو ولس به یې هرکلی وکړي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدلې. سلمان افریدی د پېښور په ډبې روسیدونکو دی او په اتم جمعات کې سبق وایي. د په کال 2014 کې په یو 14 کې زخمي شوی وو خو درې کال وروسته لا هم زخمونه تازه دي. د ځوان ته په ساختلو کې ستونزه ده خو کورنۍ دومره پیسې نه لري چې علاج ور وکړي. په دې اړه د غلام غوس رپورټ اور.
د سلمان اپریدی په نوم دا ځوان درې کاله وړاندې په کوهاټ روډ بډبیره کې په یو 14 کې سخت جوبل شوی وو او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ د هغه په مرۍ کې د سا او خوراک نالۍ سخته اغیزمنه شوې ده. د سلمان اپریدی پلار رضا خان اپریدی وایي
درسم جون 2013 باندې دی په بمی 14 کې زخمی شوی دی. د سانه له او د خوراک نه لیک مکمل تور باندې ختم زخمی شوی و. دی مختلف دی زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول. د دې وجه د ساج کومه د سات تکلیف د دې په باندې دی سالي د درې کال راسته دی خبرې نشي کوله.
رضا خان اپریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دی چې د زوی د مرۍ علاج په بهر هیوادونو کې ممکن دی او د دې لپاره دوی په بیا بیا حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده.
حکومت ته موږ مختلف چینلونو باندې مختلف میډیا باندې اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دی وشي ولې چې دا یو طالب علم ستوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فلحال ولاړه ده. ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر هسپتال ډسچارج سلپ سي او ایډمیشن سلپس موږ ته موجود دي ولې چې میډیکل بورډ د دې شوی دی چې د دې علاج به تاسو بار کوئ. زمون چې دې موږ د یو پرایویټ سکول کې ټیچر کوم 4-5 روپے موږ ته سیلری ملويږي. د دې حکومت موږ ته 1,00,000 روپے راکړي په دې 1,00,000 روپے باندې چې دې نه علاوه موږ خلکو نه مکړ دې غشتري مطلب چې دې خلکو ته کوم کې کړي دې باندې تقریبا 10,00,000 روپے نه زیاتې خرچه موږ کړې دي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو او ځینې نور ماشومان د هغه خونړۍ پیښې نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو. دې لړکی د سلمان اپریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت لا پکار ده چې سلمان اپریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي.
اوس خبره دونه واسه کم ده کنه چار صدا و تخرس کی کنه ارتا و دما خبیا لزر لور شي کنه د علاج به نه دین شي کولای. حکومت مو غریب دای نه دونه واس خوشتر چې په هر طریقه باندې تنه ته دغه وګ دا ګره دا اوس د خبر نشي کولای. دغه نه مونږ دوه بکسو کله ته نه خوراکم بار وږي کله شپه مالی غریبان چې ډیر خراب شي دغه نه چې زغلاوی او ګوډه وته نه سي هسپتال ای بیا کنه نو ډیر غټ تکلیف دی وتا مونږ سره یو بچی مدد وکي. دغه چې دنیو خل بهر مګل لدرمه مالدار را پټانو علاج بار کیږي نو دایو پکیر نه بکی وشي.
سلمان اپریدی په بډابیره ماشوګګر کې په اپریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکو دی او د نوموړی کورنۍ په بیا بیا د خبری کانفرنسونو د لاري ل چارواکو وختنه کړی دا چې سلمان اپریدی دی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیکدوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
فاینانشل ټایم رسپانې لیکلي چې چین غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې چاري دي د پاکستان فوج په چارو کې دي د پاکستان فوج خپل کردار ولوبوي. د رسپانې په خبره دا په داسې حال کې ده چې د پروژې کار په اورو کې دوه لامله د چین اندېښنې دي او غواړي چې د منصوبې وړاندیزونه دي په وخت عملي او تکمیل شي. ملیحه مرزاده تفصیل راکوي.
د 2015 کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر جی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د 6.5 بلین ډالر برابر چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه باندې دستخط وکړي. دغه پروژه چې د چین کاشغر سیمه به د پاکستان له گوادر سره د لویو سړکونو او ریلوی لاینونو په ذریعه انخلوي پکې د توانایي بنیادي ډانچې او صنعتي زونونو ترڅنګ نورې ترقیاتي منصوبې شامل دي. خو د راهدارۍ په اړه جوړ شوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنټ د پروژې په غربي لار تحفظات لري او په مرکزي حکومت نیوکه کوي چې پنجاب صوبې ته پاړولو سره ګټه دغه سیمې ته رسول غواړي. بیا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوی او وای چې د دوی تحفظات لري کول او غربي لاره جوړول یې ترجیح ده. که څه هم په دغه پروژه کار روان دي، خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د چین هغو اندېښنو ته کتنه کړې ده چې په پروژه کې پرمختګ د ورو کېدو له امله ورته پیدا شوي دي. ورځپاڼې لیکي همدغه وجه ده چې چین غواړي د پاکستان پوست په منصوبه کې اهم کردار ادا کړي. ورځپاڼه د چین د بارنو چارو یو پخوانی چارواکي ویکټر ګاو له خولې لیکي، په داسې حال کې په پروژه کې پیشرفت ودرېدلې چې دواړه غاړې په هغو لارو کار کوي چې ورسره وړاندیزونه په مشخصو پروژو بدل شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې دننه یو لوی بحث پدې روان دی چې آیا حکومت د پروژې چارې سنبال کړي که پوز. د کارپوهانو په خبره پوز د پروژې نگراني په ښه ډول کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پروژې د امنیت په اړه هم په پاکستان کې وخت په وخت اندېښنې ښودل شوي دي. په دې لړ کې د پوز مشر لخوا بیانونه مخې ته راغلي دي چې وایي په هر صورت به دغه پروژه مکملېږي.
ملیحا میرزاده چې درته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه رپورټ وړاندې کولی، اوس هم 12:30 بجې کېدونکې دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په ملکند کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خپل حالت د کسٹم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې پر ورځ نو وخت په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې اړه پرابل سوی ټول ګوندیزه غونډه کې د ټول ګوندونو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې پریکړه شوی چې د روانې میاشتې پر 8مه نېټه به په ټول ملکند ډیویژن کې کار بندیز وي. د جرمنی په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږته لږه 9 تنه وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې دوی په دې پیښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته ورساو چې د برید کوونکي وسلوال مړی ومیندی، هغه په خپله ځان وژلی و. په دې برید کې لږته لږه 21 کسان نور ټپي شوي هم دي. د پاکستان متحده قومي موومنټ د خپلو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. یاد ګوند د جمعې په مازګر د کراچۍ د خبریالانو د دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول شوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلۍ د غړي روب صدیقي نیول کېده بې انصافي ده. د کراچۍ پولیس وایي چې پر نیول شوي ممکنه ښاروال وسیم اختر د کراچۍ د ښار په بیلابیلو تاڼو کې شاوخوا 15 مقدمې درج دي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي چې په کلازال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي او ټپي شوي دي. د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش پر ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په کلازال کې په تیرو 3 ورځو کې یو پولیس هم په جګړه کې وژل شوی. د دانش په وینا په دې جګړه کې عام خلکو ته تاوان نه دی رسېدلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشریزي په څنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره په شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل، او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبون خپلې ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلي او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. او دا ځکه هم ضروری وه چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی و. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلی شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغې جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دا ده، او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. دریه مخکې لیکي چې دولت فاونډیشن نوې تنظیم په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2015 کې 340 زنانه د غیرت په نوم وجل شوي، چې پکې زیاتره شمیره 100 د پنجاب ده. ادارې وایي داسې ښکاري چې د ماډل قندیل بلوچ وجنې حکومت ته یو تحریک ورکړو او د دې بل ضرورت یې محسوس کړو، خو په ټول پاکستان کې د حکومت دې ګام ته په درنه سترګه قتل کیږي. ادارې اخیر کې وایي چې د زنانو ژوند خپل دی، د کورنۍ والا نه دی چې هغوی یې وجنی یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. کچری اوس هم په دې سوخلی پاتې شو، نو دا به تر ټولو لوی جرم وی د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې پټول ټاکنو باندې لیکلې او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کوم د حکمران ګوند سره په سناسه ډول تعلق وي. همدا وجه چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راغله او دا ځل دا کامیابي د پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شوه. د ادارې په وینا که څه هم د پاکستان پیپلز پارټي د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړی، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابۍ نواز شریف ته مبارکي ورکړې، کوم چې د عمران خان لویوالی ښایي. ادارې وړاندې لیکي باید چې پاکستان پیپلز پارټي اوس له تورونو نه ډډه وکړي او خپل ټوله توجه په سین حکومت باندې ورکړي، او دارنګ عمران خان له هم پکار دي چې د خیبر پختونخوا صوبې نه رول ماډل صوبه جوړ کړي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د پاکستان ټول سیاستدانان له منفي سوچ ډډه وکړي او د ذاتي ګټو لپاره جمهوریت ته خطرې نه ورپېښوي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو د زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی اکونومیست مجلې په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو پر موضوع مقاله خبره کړې، او فرانس پریس خبري اژانس بیا د هغو دوو افغان ورونو په اړه رپورټ جوړ کړی چې د ماینونو پاکولو لپاره یو کم قیمته ډرون ایجاد کړی دی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي. د برتانیې اکانومیست مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکانومیست د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي، خو په کې ځینې پیښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکار وو. سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر پخوا د هوډ څرګند کړی وو چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي، خو په دې اړه اصغرده ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکانومیست مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواز شریف پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه. پر ځینو مسلو یې له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پریس خبری اژانس ای ایف پی د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خپره کړې چې درې کاله وړاندې یې یوه داسې حیرانوونکې آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغو دوو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی، او هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګۍ معلوموي او تباه کوي به یې. دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ مځکه به چنل کېږي، او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هلو ټرسټ هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د له منځه وړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای شي، خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډېر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګښتې وي او موسم خراب وي نو ډرون سم کار نشي کولای، او که بیا ډرون یو ماین وهم موندي نو د دې د رایستلو او تباه کولو لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای. د ترکی ولسمشر خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ټینګ شوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. په همدې حال کې اروپایي اتحادیې په ترکی کې د کودتا د ناکامۍ هڅې په تړاو په ډلهییز ډول د خلکو پر نیولو او سزا نیوکې کړې او ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړې چې امریکا ورسره ژمنه کړې چې په امریکا کې میشت فتح الله ګولن پر بیرته ستنولو غور کولی سي، او په دې اړه د څېړنې لپاره د کمیټې د جوړېدنې وړاندیز هم کړی دی. د ترکیې پر سیاسي حالاتو د فرشته جلال سي رپورټ اور.
د ترکیې صدر اعظم وایي د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پای ته نه دی رسیدلی او شاید ځینې کسان لا هم د ګډوډۍ جوړولو هڅې وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
Ama tehlike bitmiş değildir. Şu anlamda değildir. Vatandaşımız tedirgin olmasın.
دوی خطر لانه دی ختم شوی، خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي. دا په دې معنا چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی. ژوند عادي حالت لري، خو موږ بې پروايي نسو کولای. موږ باید با خبر اوسو، او حتی که د خطر امکان کم هم وي، شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي. موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلاري مشري فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهییز مجازات نیوکه وکړه او وی ویل چې د منلو وړ کار نه دی. فدریکا مغرینی پر ترکیه غږ وکړ د قانون او بشري حقونو درناوی وکړي. اروپایي اتحادیې هم اندېښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمېر مظاهره چانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری وکړي. د ترکیې حکومت له اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی. بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنا ولري. خو د ترکیې عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلی چې څه وکړي، ځکه ترکیه یې څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي. چاویش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدید وي، په لنډ وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي، خو په غیر صورت کې به دا پروسه شایي کلونه وخت ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامۍ کودتا د طرح جوړولو تور لګولی دی. فتح الله ګولن 50 کلن او په امریکا کې میشت دی. هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې له لاس درلودو انکار کړی دی. فتح الله ګولن ویلي چې دا کودتا شایي ولسمشر اردوغان پلان کړی، ځکه د هغه په وینا غواړي چې په دې ډول اپوزیسیون وځپي او پر ترکیه خپل واکمني لا ټینګه کړي. انقره ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو به وغواړي چې فتح الله ګولن ورته وسپاري، خو تر اوسه یې دا کار رسما نه دی کړی. ترکی چارواکو ویلي چې د ګولن پر ضد ځینې اسناد یې واشنگتن ته استولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې واشنگتن به د ګولن د بیرته ستنولو پر غوښتنلیک غور وکړي، خو د هغه د ستنولو لپاره باید دقیق او موثق اسناد ورته وسپارل شي. په ترکیه کې لږ تر لږه 6000 تنه چې د ګولن په پلوي تورن دي له کودتا سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. په ترکیه کې د کودتا له ناکامۍ هڅې سره د تړاو په تور لږ تر لږه 10000 کسان ونیول شو چې لوړ رتبه جنرالان، د پولیسو افسران او قاضیان پکې شاملېږي. لږ تر لږه 50000 کسان له دندو لرې شوي دي. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې انقره به د دغو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي.
وروسته له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په نیټو کې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې امریکا د دوی دفاع ته ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا د نیټو د تړون له موادو سره سم د خپلو اتحادیانو د دفاع مکلفیت لري. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناتو غړو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د ګواښونو په وړاندې د هغو دفاع وکړي. کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که دای ولسمشر وای نو د بالتیک له جمهوریتونو سره به یې د روسیې د حملې په صورت کې بې سوال ځواب مرسته نه وای کړې. ټرمپ زیاته کړه ده به د روسیې له احتمالي برید مخکې په دې اړه څېړنه کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي. ټرمپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري، او یادونه یې وکړه چې د ناټو د مالي لګښتونو ډیر بار د امریکا پر اوږو دی. د ټرمپ دې وینا سمدستي غبرګونونه وپارول. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل دوو نړیوالو جګړو وښوده چې د اروپا امنیت د امریکا د امنیت لپاره مهم دی او دواړه د یو بل دفاع کوي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وویل د ناټو متقابل دفاعي ضمانتونه هغه مکلفیت دی چې شرطونه نه پکې ځایږي. د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هیواد د امریکا په استازیتوب بې قید او شرطه په افغانستان کې جګړه وکړه، خو له هغو لګښتونو څخه یې ډیر کم څه ترلاسه کړل چې ټرمپ یې یادونه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به په ناټو کې د خپلو متحدانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی کیری وویل دا د ناټو د تړون له موادو سره سم د امریکا مکلفیت دی.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
نو غواړم په انتخاباتي سیالیو کې ښکیل شم. زه د قانون لمخې په دې مسله کې دخالت نشم کولای. سیاستونو سره هم کار نه لرم، خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا د پالیسۍ یادونه یو ځل بیا وکړم، ځکه غواړم په ناټو کې زموږ متحدان په دې پوه شي چې زموږ دریځ څه دی. دا او بل هر اداره که د دیموکراتانو په لاس کې وي که د جمهوری غوښتونکو له 1949 کال راهیسې له ناټو سره او د ناټو د تړون له 15مې مادې سره سم د ناټو په چوکاټ کې زموږ مکلفیتونو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. د ناټو د غړو په اړه له ټرمپ سره حتی د ده د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي هم ډیر موافق نه دي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکونل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل د ټرمپ له وینا سره په کلکه مخالف دی، خو زیاته یې کړه چې دی د هغه وینا ته د یو نوي سیاستوال د وینا په سترګه ګوري. مکونل ناټو د نړۍ د تاریخ تر ټولو بریالۍ ټلواله وبلله او ویې ویل دی هیله من دی چې ټرمپ ته به د انتخاباتو له ګټلو وروسته قناعت ورکړي چې خپل نظر بدل کړي.
د احمد تکل رپورٹ موردی په کندوز کې چارواکی وایي په قلازال کې پوځي عملیات د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره په اورو پر مخ روان دي. د کندوز والی ویندوی سید محمود دانش د مشال ریډیو افغانستان ازادي ریډیو ټول چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې څنګه نیولې دي. په قلازال کې له دریو ورځو راهیسي جګړه روانه ده. د کندوز د والی ویندوی ډاډ ورکړی چې په قلازال کې د جګړې وضعیت به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې تغیر وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په قلایزال کې د خلکو په کورونو کې څنګه نیولای او له دې عمله د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات په سستۍ روان دي. په قلایزال کې شدید جنگ دی. وسلوالو طالبانو د تیرې چهارشنبه په شپه په قلایزال کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او له هغه راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز د والی ویندوی سید محمود دانش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ملکی کسانو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسیدلي او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. د دانش په وینا په قلایزال کې د عملیاتو د سستۍ عمده دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوی دی.
یګانه عامل اصلیش کې
د جګړې د دوام او سست پرمختګ عمده دلیل دا دی چې موږ نه غواړو ملکي خلکو یا د هغوی جایدادونو ته تاوان ورسیږي. موږ د دولت په توګه د خلکو د امنیت، د هغوی د مالونو د امنیت او د هغوی د جایدادونو د خوندي پاتې کېدو مسؤلیت لرو. موږ نشو کولای چې پر هغو کورونو حمله وکړو چې طالبانو سنګر پکې نیولی او د یو وسوال له امله یوې بشپړې کورنۍ ته تاوان ورسوو. د کندوز د والی ویندوی ډاډ ورکړ چې د قلایزال ولسوالۍ د سقوط هیڅ ډول خطر نشته او کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. وسلوالو طالبانو مخکې ادا کړې وه چې د قلایزال ولسوالۍ نیولې، خو سیمه ییزو چارواکو دا خبر رد کړی او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره د قلایزال ولسوالۍ نیولې وه، خو امنیتي ځواکونو
برته خلاص کړه. د کندوز د ولایتي شورا وغړي غلام رباني رباني ویلي چې د حکومت کمزوري پاملرنې لامل کندوز د کورنیو او بهرنیو تورستانو په مرکز بدل شوی او لجدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. قلیزال د کندوز لناکرار ولسوالیو ګڼل کیږي. دا ولسوالی په دوو برخو ویشل شوی چې قلیزال او وقتی پورته ویل کیږي. لا تیر دوه کلونو راهیسې د قلیزال په زیاتو سیمو کې وسوال طالبان نفوذ لري، خو د ولسوالی مرکز امنیه قومندانی او نور دولتي تاسیسات د حکومت په لاس کې دي.
فرشته جلال سیوا لا وروکی اختر زخه یو اونۍ د مخه د ننګرهار کوټ ولسوالی اړوند سیمه باندې د سلګونو پښمیر داش وسلوالو ننوتل چې د سیمه خلګو یې پر وړاندې پاسور وکړ. د پاتون کونکو ډلې زخه یو کس محمد حنیف نومیږي او د کوټ ولسوالی د سپای کلی اوسیدونکو دی. په جلال آباد کې د مشالې دوه همکار بازمند عابد سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه هم د داش وسلوالو سره د دوی د کلی شپږ ښځې او دوه لسړي بندیان دي. هغه زیاته کړه
تقریبا منگ آویا کسان پاسون کبون کی ہو رسمی پولیس نہ گیا منگ پوستے وا چولی منگ سد میں پانا دوں ہو منگ چلو گیٹے وہ جنگی دلو خود بھی منگ باندھ رہا خطل او تقریباً پیتو پشا خوا کے منگ دوی ویش ترخو منگ سر نو امکانات نو بیا داغی نروس تھا منگا پشا شو منگ نہ کم شیدان چوشو آگا منگ نال تپاتی شو امکانات یہ رجتو نو حکومتی اور گانو سر خبر ہو کچھ داغی منگ شیدان پچو آگوی تو منگ سر سب منڈ کری دکے خلق دیر زیتو داشا کی وہ سر بھی اشتا دکان وہ سرو او قسم قسم وصلی دوی سر بھی کاتوس منگا ختم سو مہمات اغه نوست بیا کوابه نور لاله دغه نخیل کنده کراغ بیا د کابل نظر بتان رااله
کله چی دایش پتا سی باندې راغل د دوشمیر سومرو
من چا د دوی غا دز واغه امکانات تنزل وزور نزت کسانو او او دوی په مسلو سنبالو کنه دار او راکټ چی پسی دوه کسان چو دوی مرمه ګرځولې دار او پیکاچی پسی دوه کسانو مرمه ګرځولې او مو خو بس یو څو مرمه یو غوښتلې نور دني بس رالو
کله چی دایش وسلوال ستاسی پا سیما باندی پا کلی باندی رانه نواتل اغوی سو اکران
بس اغوی جی رانه مات اغوی بازی خلق اواتل چاکم چابکو باکی آزی کم ماندو اغوی پاتی شو دا اغوی کرون تالا والا شو زنانه از من وڑی دی گب نواتل خبر دارا کما کنا تقریبا چاکم زنانه زیبی و دتاک نبی آغای می وڑلی معلوم از منگا بی وڑلی دا استندرکونو که چچم را سرو گانی بی چچی شپ دقیق که او دالتا دا کار سامان دیر طول وڑی دا من
سمر کلیوال پا که دا منز لارل
یو نه کسان من پا شهادت ورسیدل
دا دا کم کلیو
دا دا سیفیف صحیح دی او اتل از کسان من بندین پا دیگه شپک خزی دی او دا دو از کسان داری نید
دا دا بندینو دا پار سو ولسی حسنه دا روانه دا سی چی دا جرگی نکار والی
دی بارا خلکو سرم خبر کری دا او اسمنگیری را دا اولی من تو بیاجی دا پور کسی دا خزی بندینشوی با جوری دی د دې په بدل کې دا بدن موږ خوشی کو کله چې هغه سره دایښ خبره بدله کړې نه د نګرا په سبب باندې څومره بندین دي خو خبر دې چې موږ په دې کې حج روان دي او کړم دي موږ حکومتي مقامات له موږ سره خبر ورکړې دي نو موږ هڅه کوي چې اپیر خو اثر نه عمل شي
تاسو خو د خپل ستونزې د حکومت سره شریک کړي ده د نګرا ولایتي اداره درته سوایي په دې برخه
دوی د څه وی چې د استاد په کور کې کوم بندین نیول شوی دي دا موږ زموږ د تبادلې کوم نه کنه خو نو د نګرا په سبب باندې دا خو قسم قسم خلک دي کې نیول شوی دي موږ سره نه رسي
دا د ننګرهار هغه محمد حنیف چې په دې ورستوي کې پر کلو باندې د شورا غلی او دوی ورته راوچسیو نو دغه حال را سره شریک کولی. اوس هم یو بل رپورټ ترازو هغه د افغانستان په اړه دی او خوست ترازو د جمعې پر ورځ په خوست کې تر 5000 زیاتو کسانو افغان ولس مشر را له دوی سره د کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړي که چیرې غوښتنې عملي نسي نو په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. په غونډه کې پرېکړه وسوه چې د خوستوالو د غوښتنو لپاره یو 300 کسیزه پلاوی هم کابل ته به ولاړ سي او د افغان حکومت د چارواکو سره به مخامخ خبرې وکړي. نجیب الله خیل رپورټ راکړي.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست له اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې وانه ورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویلې ده وو هغه وعده چې تو د خوست ولسره
د کمپاین په وخت کې کړی وي د عمل جمعه وروغونډه
د غونډې تابعیا کوونکي او پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون د یاد غونډې موخي داسي وخوده
په خوست کې د زورګونو کسانو لوی غونډه دایره کړه د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وي هغه ژمنې باید پلی شي او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لوی جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور مادې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وي په پریکړلیک کې یادونه شوې وه که چیرې د ټولو تلاشونو او د مرکزي حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړل شي خوستوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي
د نجیب الله لوخیل رپورٹ موریدی یا اوسم راځو پېښور ته د پېښور د یو ډرایور حال درکو چې لتیرو 15 دیش کلونو راځي رکشه چلوي خو ان دومره پیسې هم نه دی ګټلې چې خپل رکشه واخلي مراد خان وایي د بل رکشه چلوي چې پکې دومره پیسې هم بچ نه کړای شوی چې خپل ماشومان سکولونو ته ولې شي لمراد خان سره د مشالې دوه خبريال چې بیرجان مرکه کړي او رپورټر لژلې چې د رکشه په شخ پایلې شي
دا आवाज د مراد خان درکشیو سوک چې د پیښور خار بیرابل درش ځایونو کې د سهرنا پښتاپونو د سورلو په انتظار ولاړوي دی وای چې سهر راوځي نو تر شپې لسو پورې هم د پیښور په دې سړکونو باندې په سخته ګرمه کې خپل مزدوري کوي دی مشال لیډو ته د خپل دند په خپل لوای
1981 نظر ریشکا چلوم زما دوه بچین دی غیم ریشکی چلی او زم ریشکا چلوم هغه کور خرچه روانه ډیر نه جی مونږ بدې کې موانه غسل جی بدې کې زګر ریشکا نه پیٹرول او داغین پس بیا مطلب دے چی پیٹرول بے گران شروع چلو پوتا لیٹر پیٹرول رسیدل موجودہ حالات دے سیدے چی را مطلب گران گرانی دا او بدی وقت کی مطلب دے چی خپل کور کفالت سنبالو دے گران کار دے
مراد خان وای چی دا غریبے او گرانے لوجی پخپلو بچو او نوسو باندې سبق اونو ویل شو او پدی ډیر خفغان ورزی چی کل خپل بچی او واڑا نوسی پا مزدوری وینی او دا نور خلقو بچی پا سبقونو او یا پا نوکرو وینی
نو ار سڑی دا خواهیشی چې رحمت دې په خپل بچو باندې مطلب دې سبق ویما خو دا موجوده حالات کې پاغه باندې د کور خرچم نه چلی کې نو هغه باندې اسکول سو ویل شي بالکل ولې مې ارمان نه راځي زه به لاره ګورم د خلکو بچو ته ګورم نه ما بچو نه ویل
نو مولوی وای چې ټوله ورځ کې 3400 روپے مزدوري کوي او د لګي مزدوري او د ګرانې لوجه په 15 در شکایلو کې تر اوسه پورې خپل رکشه هم وانه غستا
بځی کې ذکر رشکه نه دا غسه چې نه دا رشکه موږ له پټې کې راکړې موږ مالک له مطلب دی چې 300 روپے ورځ ورکو وا دې کې د سینجی خرچه دا چې د کور نه موږ روزو او موږ شپې پورې مطلب دی چې دې هم ما وګوره خامخا روډې چې خرچم شینو ته ډېر په مشکله باندې مطلب دی چې 3400 روپے موږ له مزدوري پاتې شي
مراد خان د پښتنو په نوې کول باندې غ کوي چې په حالت کې تعلیم او سبق وای
موږ اکثر یاران دوستان چې څومره دی او مطلب دی چې څنګه مارګرو څومره بچی دي ځوانان دي موږ هغه ته دا خبرې کوم دا پیغام هم دا ورکو چې بچي موږ په خپل بچو باندې سبقونه نه ویلو او تاسو کوشش وکړئ چې په خپل بچو باندې سبقونه وای تعلیم ډیر په دنیا کې ډیر ښه شی دی علم چې دی یو دریاب دی
مراد خان په حکومت باندې غږ وکړو چې ردوی پشان ډیر غریب مور پلار داسري چې هغه د خپل بچو ته سبق ارمانی دي او باید حکومت ته د دوی په شمول د غریب خلکو سره د بچو په تعلیمونو کې پوره پوره مرسته وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
چاد لگے لی دیش کنا ساد سلو او طوفان لو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پنم لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون زخلے مستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا چادر لگے لی دے شکنا